سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخم او په بجې تاسې ازادي رادیو ته خوښیست تدې خبرونه ډیر برخه د سمه حق د خبرونه ته ځنګړې شوې چې په دغه خبرونه کې به د ICC د جزایي نړیوال محکمې پر ورستي غوښتنه باندې به خپل خبرونه زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې د دې محکمې غوښتنه اغیزي د افغانستان د خزو په اړه باندې څه کېدلی شي. خو خبرونه د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې د طالبانو حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال بند محکوم کړی دی. د خبرالن د ملاتړ د ټولنې نن پیو بین کې وایي چې ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دی په کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و د حکم وروسته په چرخ زندان انتقال شوی دی. په بین کې د سرچینو په اړه راغلی دی چې د حکم د درېمې ناحیې د لبرنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوې ده. د افغانستان د خبرالن مرکز ویل دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نموري مرکز ته د حکم غیر عادلانه بللې او د سیدی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د دې مرکز معلومات لرمه سید رحیم سیدی د روان کال په چنګخ په سلیشتمه له خپل همکاران سره ونیول شو. خو همکاران یې دوه ورځې وروسته خوشی شول مګر بیا خپل فعالیت ته دوام نه دی ورکړی. د طالبانو په تروسه په دې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه د انجونو او خذو له قانوني ولې تر ملکی تلفاتو د منو بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو نامه په دې تازه راپور کې چې د 2013 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رنغړې ویل دي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر خذو انجونو مادیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موضوع کې د خذو پر تعلیم بندیز لګو او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یو نامه په وینا د خذو انجونو اساسي ازادي زیانمنه بي دوام ورکړ. د راپور لمخې د 2013 کال د پای په دریو میاشتو کې د خزو انجونو پر وړاندې د ناموسي وژنو او د حکم او د کم عمره انجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلي روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده پر سر همره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزه به هم لوړوي. په قطر کې طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت پالیسی دا چې مسایل سولې زیلاري حل کړي. خو ښاغلی شاین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولې سوزو کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس دی چې ټول باید زده کړه تیرې وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه او درنښت فرشته صحاکه داز ما حق دی د دیونه په خبرونه کې ما قربانه یم. د جرمونو نړیوال محکمه د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. لدې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوال محکمه سرنوال کریم خان لدې محکمه غوښتي و چې خزو زپلو او د بشر ضد جرمونو لکبل ل طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنی ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیزه ولري دا په پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن راسره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل میرمن شینکی کډوخیل همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد خغلی نجیب آزاد هم را سره په خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خیر اغلاست وایم. ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پایل بده باس له خغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمې په تړه ورته وایي چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څه ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم میلمنو ته او ریډم کتاب معلومدار د یو بینالمللي محکمه ده چې په اصلاح خپل استقلالیت لري. یو سلو پنځه مملکتونه دی عضویت لري، او اصلا په اصلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بینالمللي سطحه باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوي وو یا د دوی د جواب ګوی کولو دپاره داسې یو محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم، تر څو پورې دوی په اصلاح جوابګوی اوسیږي او دوی په ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده او دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرهمال شته، په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم رانه غلط نه وي کېدای شي چې آزاد سه په دې باندې بهتره معلومات ورکړي، او دوی ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیري کړي، او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونو کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیې څېړنه وشي، چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او په خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي خپل ارایز د محکمې ته ولیږي. خو معلومدار دی پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاته را کې او په شواهد موجودی او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو هغه امنیت اشي خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې په دې باندې فیصله کیږي که امر د گرفتاری ورکول کیږي، نو غوی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې د محکمې سره همکاري کوي، او دا فیصله که حکم د محکمې هغه ورباندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد، تازاد صاحب دا راته وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دا حکم په څه معنا ده، او دا به د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقونو په تړاو او د ښځو د حقونو په تړاو څومره اغیزې ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم تر دې وړاندې چې کوم حکمونه سوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې، د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو، ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي، هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې. هم په تیره کې همداسې حکمونه سویدی صادر سویدی، تاثیرات خپل لرلی دي. هغه وادونه د هغه وادونو مشران یا هغه کسان چې په غو باندې دا حکمونه صادر سویدی، هغه نشي کولای چې هغه وادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړي توپ لري. البته د آی سی سی غړي توپ نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی. یو د روم د اساسنامې غړي توپ اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړي توپ اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دا هیوادونه څخه چې دی غړي توپ لري، یو سلسله شی هیوادونه چې غړي توپ لري، پیغو کې اکثریت او بشپړ غړي توپ لري. یعنی هم د روم د اساسنامې تصویب کړی دا، او هم د آی سی سی غړي توپ اخیستی دی، او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه لري چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې دا حکومت صادر شوی دی، هغه هیوادونه د دې محکمې غړي توپ لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي، او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړي توپ لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کیږي هغه بیل باس دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه تر اوسه تاثیرات به څه وي؟ موږ خدا چې په تیرو درې کلونو کې وسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده، هغه د هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي، سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشار لاندې و، د هغو هېڅ راکړه ورکړه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط د دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابت اسوله چې دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي، او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي په دې معنا چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي د افغانستان د خلکو د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري مثبت اغیز په دې معنا دا اوس چې د طالبان حکومت څه عملونه دي دا فشار دی اوس چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي یا مثلا د ویاندویان دا خبرې کوي یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده په دې معنا چې فشار احساسو دی فشار احساسېدو دا معنا چې د خلک نور انضباط شي او انضباط په دې معنا مانا چې دای دا ویني چې دای واکمنی بدل لاسته شي او ته ټول مهمه دا ده کدا خلک نن هغې وادمن ته سفر نه کوي چې هغه ټول لري د آی سی سی او ته نیول کیږي یا د ویره بیره لري سبا که هر دولت راځي حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي چې دا خو شونې نه ده خو که فرض کو چې داسې وهم سي نو بیا د طالبانو واکمني هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایی محکمې حکم صادر کړی دی نیولو هغه باید ونیسي یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال نشته ډېر ژر به تغییرات راشي هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټمي پیدای کې وینیسي او که بلې خاورې ته ځي البته هغه هیوادونو ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیوسي یعنی تر حیاته دا خلک تر تعقیب لاندې دي دا باید ونیول شي که چېرې محکمه حکم صادروي تر اوسه بلې خودسانوالۍ د محکمې څخه د دوی د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو دپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې
چې دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړای دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه
پښتنه مزمات خدا
وو بالکل تاسو نه ده
ته لومړی ماسه ځغونه ورده په 2022 په جولای کې د اریزه ما وکړه او کله چې د اریزه ما وکړه تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما د دې ترمن سرچ پر ورشته کمیونیکیشن وسو د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غلیمن د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ما ترغه چې د اریزه ومنه سو وسه ازمه د تاسو پښتنه مشخصه برخه ده د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري او خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي یو د افرادو یا د ډلو یعنې د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړیتوب لري یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی څېړلی شي څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي په هغه کې ډله ییزه وژنه ده او په هغه کې د چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي په زور یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه استلو ته اړ ایستل او دریمه برخه جورسډکشن چې د ټیمپرل ریډینګ ورته وایي د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي دغه د څېړلو صلاحیت لري د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه محکمه نه جوړه شوی په 2019 کې د اساسنامه تصویب شو اساسنامه په روم کې تصویب شو دغه نو په ملګرو ملتونو کې او په 2002 کې بل اخره آی سی سی رامنځته شو د کوم استادو شواهد اوس تاسو پښتنې بلې برخې ته ما چې کوم اریزه ثبت کړله په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي د میرمنو په وړاندې د کوم چلان چې هلته کیږي یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي هغه د روم د اساسنامې د همدې اوم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري یعنی که په فزیکی لحاظ لږ میرمنو سره ظلم سوی تشدد تاوتریخوالی سوی خو په رواني لحاظ تر میلیونو ډیرو شرزو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې او د هغه د ډلیزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو د یغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د آی سی سي په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډپورټیشن بحث راغی. په فورس ډپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د دوه نیمو کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي او هغه په رواني ستونزه اخته شوي دي. آی سی سي د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېد له شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې دی هغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شوله. د 2022 د ډسمبر نه وروسته تر جنوري پورې 2023 جنوري پورې یوه میاشت په دې باندې څارنوالۍ خپله څېړنه بیا وکړه چې آیا دا د روم د په ځانګړې توګه د شپږمې اوومې او اتمې مادو سره سمون خوري که نه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا د هغه د تعقیب دپاره د هغه اشخاصو چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپله ما بیا د یخو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډیرایو سره یې تماس ونیول سو او دا اسناد کره سوله. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې یا مابسینو کې بندیان پاتې شوي وو راخلاص شوي وو، د یخو سره هم د یخو اسناد او شواهد هم راجع مسوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دې باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړل. لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشري د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګری ملتونو ته ورکړي وو، د رسم په لور واخیستل سول. د لوی راپورونو نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوی وو د هغه سمپل راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې مطرح شو دی د هغه نه وروسته څارنوالۍ دې ته اړ سوله چې دغه برخه په ځانګړې توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د آی سی سي په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو. هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د هغو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل چې پیره کې جنگی جنایت یو جګړه ده چې هغه سره آی سی سی کار نه لري چې د هیوادونو کې د ډلو ترمنځ جګړه وي. یو په جګړه کې جنگی جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې انداز خاموشه پاتې شوې ده. دغه دوسیه د مرحلې ته راورسله. نو دا یو مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. اغلی جلالی هم را سره په خبرونه کې راغلی دا وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست وایم په خبرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونډه په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې ښاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونډه په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ور شو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسی تا اغلی کرو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب تا او طول هغه لیدون که او ریدون که چیز مجنن و رزی خپراونه گوری او آوری گوری پرت لشکه چی دا افغان خویندو مبارزی پا دغا دری کلونو که واقعا دا قدر وردی که هغه دا افغانستان دا نندی که هغه دا مبارزی دا سرکونو باندی دا وطولو دلاری دی او یا هم که چی رید کورونو چخدی اعتراض که او یا هم پا نریوال کچا باندی موږ او تاسو شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې یعنی یو پلاتفورم خالی نه ده پاتې شوی چې هلته د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمائندګي نه کړي او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یو میرمنه، هیڅ یو مدني فعال، هیڅ یو د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق له باندې خبري نه دي کړي. څومره چې ما په یاد دی یو تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه د آی سی سی څخه د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابی وکړي یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکړي او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکړي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهمو اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه یعنی د ښځو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکښې کې یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقض د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوي دي. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه 100% اغیزمنه هم و او هر یوې خپل تر حده ما وویل که چیرې د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وې د په پلتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم ادوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور هلته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستندسازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دننه افغانستان کې په بیرون د افغانستان کې په آنلاین شکل باندې د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن کډوفیل ته، میرمن کډوفیل که دا راته ووایي چې په دغه دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د ته ورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی که چیرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی چې څنګه چې آزاد سبم ځینې مسئلو ته اشاره وکړله که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، کاچکزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام را کیږي چې په یو کال د مخه حتی ویل 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي د قوم په نوم باندې، زه کوم هغه مشکل چې د پخوانی قماندان رازق سره چې و همدارنګه په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو، زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به وي، خلک به جرات پیدا کړي او دا رئیس به وړاندې کیږي او دا احکام به صرف دو نفر پورې نه، بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیل و اتمن هغوی ته هم دا مسئله متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسئول دی، که هغه د امر بالمعروف وزیر دی، که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسئول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي او مطمئنن که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی، چې د تعلیم موضوع شاید د په دې جرایمو کړه نه شي، بلکې هغه ګرفتاریان سوي دي او هلته کول شي شوي دي، حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دې باندې جنسي تیری شوی ده، دوی حامله شوي دي. هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې. بله موضوع، بله محکمه، خو بله محکمه کیدلی شي سي آی سي جي اوسېږي، دغه په حساب باندې بیا اشخاص نه شي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي، چې په اوس هم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنوانسیون د نه تطبیقولو یا د هغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې دا ادعا شوې ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهم تر دي ځکه چې موږ ولې چې هات هم دغه یو حکم څومره تاثیرات واچول څومره غیر راپورته کړل او دا کېدای شي چې د که اوس گرفتاری مونشی یا پا گرفتاری که یا ستونز مخامخ شمالیدی اگه سیاسی و یا داخلی اجتماعی تاثیرات دیر خورا جوار پاتی کیگی. اول خوخ بلا دیدی حکومت سارا در راک رو راک رو با محدودی سی رسمت پیجندول و مسئله کیگی ماتلیگی اعتبار رو بانده کمیگی و اخ بلا اگه کسان چی دیدی پیره بودی متوجه کیگی چی پا کملار چی دوی رواندی پیل دقیه و شایده او همدارنگ اگه چا بانده چی مظالم شوی تر روز پوری خاموش پاتی دی جرعت پیده که چی رو پورو دوی هم خپل ارائز وړاندې کی او شواهد اتا محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تر وي د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا ژورې په داخل د افغانستان کې او اتا په بین باندې ساتي.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو د دغه محکمه دغه غوښتنه که ومنل شي نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته به نږدې؟ دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملا عبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی هم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګورې، حتی د هیوادونو محاکم، د نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایوي چیړي او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یې آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه، نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږه یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې مکاتبې چې منکړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی، هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي، هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخبارات یا جی ډی آی چې کومې میرمنې یا نارینه نیولي دي او هلته یې دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې، هغه د فرمان له مخې شوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبۃ الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر لري، قاضي القضاء دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادرېږي، ته کله چې محکمه صادروي، بیا طبیعي خبره ده په چې په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وسیق د استخباراتو مشر دی، او د همدغه فرمانونو له آدرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي، بیا دا فرمان په قاضي القضاء پسې ټابه کوي او دی بیا خلک نیسي. همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر چې دی، همدارنګه مثلا د تعلیم و تربیه د وزارت مشر چې دی چې په انجونو باندې مکاتب بند کړي، یا د لوړو زده کړو وزیر چې دی چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړي دي. دا 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 دغسې هغه دی، هغه سټپس دي یا زینې دي، دې ته دا خلک راځي. دا به سفرونه، دا نو خو به سفرونه کوي نه کوي، بندیږي یعنی دنه په افغانستان کې. بل بحث دا دی که چېرته دی هغه هیوادونو ته سفرونه هم نه کوي، اوس که چېرته دی بعض هیوادونو ته سفرونه کوي، مثلا د ګاونډي هیوادونو ته، هغه ممکن ونه نیسي، ځکه چې هغه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی غړیتوب نه لري، پاکستان نه لري، هند نه لري، ایران نه لري، یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري. دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي، هغه هیوادونه مکلف نه دي چې دوی ونیسي، خو تر څار لاندې خو دي نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای. بیا د دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر مهال یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري. که چیرې دغه طالبان چې کومه اصطلاح کاروي، یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان شي، هغه افا کې اعلان هم سي، هغه افا د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایی محکمې حکم یا فرمان د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه ویشي، هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت هغه یو دا خلک ژوندي په افغانستان کې، دا به نیول کېږي لږ تر لږه قید دېرش کاله دی په بند کې به تیر کی. لهذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وی ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري د قوانینو نافذه قوه نه لري او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سره داسې پولیس نړیوال پولیس نه انټرپول خپل چوکاټ دی خپل لاهي عمل دی خپل قانون دی هغه په آی سی سی پولیس نه دی یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دی هیوادونه هغه چغړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دی چې هغه دې هیواد ته دننه ولاړ شي بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به داخله نشي کېدای ورزي د نن نیول شونه نه ده اما د سبا نیول خورا ډیره شونې ده یا که دوی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې خو بدلون راځي دې کې خو هېڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمني به له منځه ځي دا خو امکان لري چې دا د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني وو هغه لا ډېر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډېر خراب شو حتی د ننه په طالبانو کې تر کومه چې زه معلومات لرم د طالبانو په مشران کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی وسط نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شي دا مور کوو نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لهذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه کومه سب کړې و نن یو بل څوک کولای شي سبا دا جرأت پیدا شي چې 2012 اوس نور جنایتونه چې سوي دي واځي طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې وکړي شل کلونه کې جنایتونه سوي دي هغه توپک لارانچ په دې د دیموکراتي تر چتر لاندې وړې جنایتونه کړې دي اساس او شواهد د خلکو سره ستا مثلا ترمانه دي رسیدلی ممکن یو څوک جرأت وکړي سرمایه به تر اوله سي ځکه ما د ادرس پیدا کړل دي په غلارو چارې بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکي یعنی دا دروازه پرانستل شو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل شو دا یو ډیر لوی کار شوی دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې یوازې توپک باس نه دی یوازې توپک باندې جګړه نه کوي دلته نورې لارې دي په یوشتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې سته نو د ډیرو نورو خلکو لپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس لپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دی چې تاسو هم دا کولای شئ او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغه کړنو نیت لري که په واک وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونی کې چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډیر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډیر مثبت تاثیرات لري.
مننه آزاد صاحب بیرته به هم را وګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات غوي محدودیتونه وضع کړي دي لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شکه کله چې حداقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي یعنی غوښتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سي او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدل سي دا په دې معنی دی چې د راتلونکو لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سي نور کسان نور مجرمین هم پیدا سي او دغه لیست وغځيږي د دې لپاره هیله سته دی. پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو د همغه ورځ څخه دا باس او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره او همدارنګه حتی دغه د راتلونکو د هیومن رائټس کونسل باس چې د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې تر سره سي همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روند اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځيږي او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي یا افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامه باندې او د قانون په نامه باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دي ته مکلفه دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړله او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجه سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس حداقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا د یو نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من حیث دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونې نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبعیضي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقض قضایاوي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتی د دوی سره سوی و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړي دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وای دي، یا مثلا دوی توقیف سوی دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللي دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخیستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر دا ننه پورې دوی مبارزه وکړله او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چراغلی دی ظلم یې کړی دی زیاته یې کړی دی یو جرم مرتکب شوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نه وو یا دغه سی یو فرهنګ چې دوی وکولای سي مثلا آی سی سی محکمې ته کش سي، د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي، هغوی حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آګاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سي پراخه سي تر څو چې وکولای سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی، بیرته هم تاسو را وګرځو. میرمن کډوخیل، تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانو ښځو پر وضعیت به څونه اغیز ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هماغه افغانان چې د افغانو ښځو او بشري حقونو د پاره غټ پورته کوي، د دوی پر فعالیتونو به د دې مثبت اغیز څومره وي؟
معلوم دا کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د په مغه عنوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخوالی یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی، دا خواست سرنوال د محکمې اعلانیږي، نو دا خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غږ پورته کی، خپل غږ منظمه کی او دغه شکایتونه مراجعو ته چې کېدای شي هلته معاصره واقع شي واورېدل شي دا پورته کی، ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی او افغان میرمنې نجونې دغه قیمت ورکوي، نو دا چې دوی غږ واورېدل شوی دا مظالم نادیده ونه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کېږي، نو دا خو یو خبر ده د ښځو لپاره. او همدارنګه یو بل خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم، کله د افغاني فرهنګ په نوم، او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې دا رقم غیر انساني برخورد کوو، متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپلو فعالیتونو، د خپل انسجام، د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې، د اسنادو ټولولو په خاطر باندې. زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخود دوی د نابودي باعث کېږي، دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسه آواز په پورته کړي. ګرچې ستانکزي شروع وکړه، خو اوس خبره شوم چې حتی هغه معلومات څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی. اما په هر صورت ادې پایله به خپل داخل طالبانو باندې هم زیاتي، په ولس به هم زیاتي او په میرمنه باندې به.
مننه آزاد صاحب. تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو، تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات به د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې ده خصوصا د ښځو په برخه کې، په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس ته ولاړ سئ، یوازې د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړئ، هغوی به تاته وایي چې دی بے ګناه دي او د دوی سره عدالت نه رئیس وي. یعنی دا هغه کسانو، دغه انسانانو خاصیت دی، په ځانګړې توګه چې څوک جرم کوي، کله څوک جرم کوي یا کله دا وایي چې زه مجرم یم، نو دی د دې غبرګون خو همدا وي. دوی خو دا نه وایي چې د ICC چې کومه پرېکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړي دي د ټولو قوانینو، ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی. دوی خو دا نه وایي، دوی به دا غندي. همدا دې غندنه لا خورا ډېره ضعیفه وه. دوی دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله، حال دا چې د ICC کومه تاریخچه ته چې راسي، اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره د محکمه ایجاد وکړل، چې دویم نړیواله جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ شول. په هغه کې پخوانی افسران، هغه څوک، هغه المانیان او جاپانیان وو، د چا دخوا محاکمه شول؟ د امریکا او د برېټانیا او د فرانس او روسیې دخوا قاضیان څوک وو؟ همدغه امریکایان او روسان او برېټانیان او فرانسویان او مدافع وکیلان هم د دوی وو، او سارنوالان هم د دوی وو. مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سوي وو المانیان. دغه سیاسي برخورد د یغه د مخنیوي لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ شو، او دا نړیواله جزایي محکمه رامنځته شوه چې په دې کې تر ډیره بریده عدل او انصاف پلي کیږي. لهذا د دې خبرګون خو طبي خبره ده، هم ضعیف او هم بل څه لري نه. د یادې مظاهرې هم پیل کړي دي. تاثیرات به څه وي؟ تاثیرات به دا وي چې همدا اوس موږ تاثیرات وینو. یعنی په تیره 4-5 ورځو کې د دې د ورختایي، د دې چې کومې مظاهرې، یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي، معنی طالبان یې کوي، یا خلک زور راایستلي، یا چاته یو ګوره ډوډۍ ورکړي، یا خپل خلک راایستلي، خپل جنگالي راایستلي، په ښارونو کې مظاهره کوي. که چیرې فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ICC د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله؟ دوی به بیخي بې تفاوت وای، بیخي په ناخبره وای. که چیرته فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل کوله، نه شریکولو. ایرانیان به بیا اعلامیه نه ورکوله چې دوی هیڅکله طالبان خپل د ترهګرو پولیس کې نه دي نیولي. دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی، او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی. لهذا د دې فشار واردېدل به زه بیا فکر نه کوم استاذ پښتنې بله برخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې دوی د خپلو کړنو څخه لاس په سر شي. ځکه هلته چې کوم شخص ناست دی تر اوسه پورې، دغه کوم چې د دوی مشر دی تر اوسه، داسې ښکاري چې حتی د خپلو طالبانو، هغه طالبان چې ده ته نږدې دي، د دوی د کابینې وزیران دي، د هغو خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم هغه ډېر موثق معلومات چې زه لرم، د دې وزیران چې د خپل مشر سره ویني په کندهار کې، د هغه نه لونګۍ او واسکټ او څپلۍ ایستل کېږي، داسې تلاش کېږي، په هغو باندې لا اعتبار نشته. لهذا دا شخص چې دی، دا د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو کنټرول کې نه دی، او دا باور خورا ډېر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غنه اخلي، راول پنڈی نه اخلي. د دې په وضعیت، د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی، ځکه هغه د دې د همدې لپاره غلي دي. لکه د دې د نابودۍ سبب بسی، هغه طالبان چې په دې پوهیږي چې د دې نابودۍ را روانه ده، هغه خورا ډېر خواشینی دي. او دغه پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پړ سی بیا به کوچلا خو کوټې د سیمې ته ولاړ شي. خو په ټوله کې د دوی د واکمنۍ د ختمېدو یو ډېر لوی زیری دی د سی سی دا غوښتنه، د څارنوالۍ دا غوښتنه. خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرارن ستاسو پوښتنې ته راځم چې د دوی په کړو وړو کې تغیرات راشي، ځکه د دوی کړو وړو جوړ شوي د همدې دپاره دی. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی یا د بشری ضد کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره راغلی دی چې دا هیواد هر ادرسه له هر ممکنه امکاناتو څخه چې له منځه ځي، که هغه یې فرهنګ وي، که هغه یې دود وي، که هغه یې قوانین وي، که هغه یې پرمختګ وي، که هغه یې پښتونولي وي، هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی دا همداسې ادرسه. لهذا دا پرېکړه او نورې پرېکړې به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډیره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل کدا راته وای چې دغه سي غوښتنې او د ته ورته غوښتنې بعد افغانو خزو پر یووالي باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره غیزی وکړي چې دغه افغانان غک پورته کی د خپل حقونو د پاره غک پورته کی، او یعنی داسې یو غوښتنه چې د نړیوال بنسټ له خوا شوې د دوی ته څونه مثبت انرژي ورکړي چې دوی لا خپل د حقونو د پاره غک پورته کی، او افغان خزي چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نوره مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي.
خو زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چې سه اوس ورته ضرورت دی واقعا، یا وخت را رسېدلی دی یو بهتر انسجام، همغږي او دی یووالی مسله ده. چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګنده دی، او کله ډېر فرعي اجنډا او د اصلي اجنډا او ځای نیولی په داسې مسایلو باندې خپله انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې که وغواړه که ونه غواړو، د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف گروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپل ګټې او مسائل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی سي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت رارسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې یو غوښتنه یا داسې یو مشترک هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز دی هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته امیدواري بخې د رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات، او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی مونږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برتامې مخته بیایي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځته شي.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی تاسو راته وایي، تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوئ او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي، دغه سیو غوښتنه کله چې د یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقیږئ دته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي، او څنګه مو وي دغه سپریکړې د افغان خزو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي؟
ګورې، دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعیا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلي شوي وي، او زما په شمول باندې. یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه وه پاتې چې موږ دیني ټکولي، د بشري حقونو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقره پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نو پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې. هیواد په هیواد، وزارت خارجي، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړله د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د له منځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسایل وو چې ډیر خسته کړي وو او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله. هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغسې اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقونو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړي وای، نه وکړي. برعکس، تقریبا تر یو ځایه پورې هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړله، دوی عین چلند په خارج کې د افغانستان کې د میرمنو سره وکړله. کچیر ستاسو په یاد یې د دوهې درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دوی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حذفوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه. عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅکله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او که چیرې څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي، دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولی سي، دوی به خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډېر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دوی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولي دي چې څنګه کولی سو چې دغه پروسه لا پیاوړي کړو، څنګه کولی سو د کومې لارې کولی سو چې موږ هم په دغسې مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولی سو چې مثلا د آی سی سي په شمول باندې نور هغه ادرسونه چې دوی وکولی سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه ادرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولی سي هغه مبارزه چې پرېښی دی دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغسې یو وضعیت کې د ښځو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشحاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي. او دوی چې اکثریت کسان په اجباراً د افغانستان څخه وتلي دي، دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسي او دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی، او هیڅوک هغه احساس چې موږ یې د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسي اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه پورې نه ده وتلی، او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په 40 ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو، د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنا څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنا لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې. څه دې پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملاً په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړله.
زاد صاحب تاسو ته راځو. څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وی. نور باید څه وشي او څنګه کولای شو مونږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي دغه پروسه تقویه کی او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوی ده دغه نور هم مخ ته لاړ شي باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به یو څه وخت ونیسي. په دویم سر کې زه د ټولو میرمنو د ټولو نارینهو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه راتیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، هغه که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دې سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولئ، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونې ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعده مره سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کېږي، او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راشي. تر اوسه پورې د اغلې جلالی، د اغلې کړوخیل، ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي. خو ډېری برخه همدا مېرمنو ته معلومې دي چې د دې اغلې جلالي ته معلوم دي چې ډېری مېرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډېرو وی آی پي هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوی درې خبرې وکړي، او هغې ته دې مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې نه د سکرین ته باندې هم ډېر څه کولی شئ. مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې، یعنې زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هېڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې یو کوټه کې ناست پړ نشم، په دې کار وکړئ. شپه ورځ مو ټلیفونونه و، د خلکو سره مو تماسونه ولې، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې که وشي، خو ډېر ښه عملي کار وسي، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپلو سیاستونو یا د خپلو ګټو دپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نه د ښځو د میرمنې، داسې میرمنې زه پېژنم، هغه میرمنې چې نن د میرمنو د حقونو دپاره خبره کوي، هغه میرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې دپاره چنې وهلې، نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دې خوندې ځي و راځي. په ټوله کې هغه میرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سمبولیک کارونو ناستو یا تر ډېره بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ږغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې دا څه نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغسې په عملي ډول، یو خو تاسو ځئ د یوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، د یوه سیاسي ادرسو مخ ته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل ږغ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په لمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته سي، یو چا رغښت ته تحصیل اندراسم، بیا نه زما سبا خپل پورته زما بیا زما د کسایری. خو کدا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول سي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو لمخه او د اخلاقي مسولیت لمخه مجبور او مکلف چې په امر هغه باندې کار وکم. تر اوسه پورې دا کارونه ډیر کم سوي دي. زه اوس خپل هڅه کوم چې هغه درتون چې ډیر متبادر ادرسونه دي، د ایشینه پرته چې د ملګری ملتونو هغه کنوینسونه افغانستان غړي توپ لري او هغه ملګری ملتونه هغه برخه چې مکلفیت لري کغه مثلا ICCPR وی یون ڈی جی آر وی ہیومن رائٹس وی دغه سم د افغانستان لپاره ځنګړې استاد ټاکلې دی هغه وخت نو وخت راپور تر کچ پورې کار کوي اما هغه فشار چې دی افغان په صفت یې واردول سي د دې څخه د کار کولو غشتنه کولای شي ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپل ناسو کې یو کلنۍ ناسه د ملګرو ملتونو یو مثلا استراري ناسه دي یو داسې ناسه چې دی خاص هدف د پاره وړه وغه اتف ملي نه په بینلملي کچه ډیره مهمه ده په افغانستان کې سره واندی هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده په نړیواله کچه مهم پیښې دي چلته اروز پیښېږي هغه د پاره ته کولای شي چې فشار وارد کړي د ملګري ملتونو فوق العاده ناصر او بلل سي چې دا کار نه دی سوي زه شخصا زه خپل په دې باندې وز کار کوم نو که چې دغه برخه ته راسو ملګري دې برخه ته راسي پته لري چې دی ودانه مخته یو سات وسات لارین وسی او ځنې شوارونه ورکو سي بیا کمبل ټوله کې د خپل مظاهره دغه طریقه په پاتلا باندې دغه تاثیرات ډیر زیات وي او دا به هم عملی تاثیرات وي هم به اوږدمهاله تاثیرات وي او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستیو شیبو کې میرمن کډوخیل کپلانډو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي راټول سي او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لانډو ټکو کې راته وایي
نوی یا انفرادی اشخاص وی همدارنگا که پا مجموع که ناری نو که اغا سیاسی دیو که مدنی دی زما پا ان باندی یا مبارزه صادقانه دیره مهمه ده او منگا باید پا حقایق باندی ولار ابا دغا مبارزه بی کلا کلا ام دغا وزنی وزیت ده زینی آوازونه یا زین تبلیغات واقعا دیر منفی و بی هدف و زی کسی که دیشه دیو شخصی هدف لپاره و اما دیو فانسان لپاره گرده نرسی.